تن کې سهار ته به جی شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړی او درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل دې سات په خبرونو کو چین او تاجکستان په یو غړې اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هیوادونو پرون په دې اعلامیه کې وویل په دغسې یو حکومت کې باید بېلابېل قومي، مذهبي او سیاسي ډلې حضور ولري. د هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک، بې طرفه، متحد ټول ګډونه سولهیز او له تروریزم، جګړې او مخدره موادو پاک هیواد وي. چین او تاجکستان دغه راز د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هیوادونو په ګټه بللې دي. دغه ګډه اعلامیه تاجکستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ تر سفر او په قزاقستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته خبره شوې ده. د افغانستان په لاسو ولایتونو کې نن هم د بارانونو د اورېدو اټکل شوی دی. طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې د چنګاښ تر شپاړسمې پورې به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا او غزنی کې د باران اندازه له 15 تر 10 ملي مترو پورې وي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په ځینو، په ختیځو، شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي حوزو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې 50-80 کیلومتر پورې وي. په کراچۍ کې د طالبانو قونسلګری خبر ورکړی چې د یو ماشوم په ګډون نه افغان بندیان د سم ایالت له زندانونو خوشې شول. دغه قونسلګری پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه نه بندیان پرون جمله له زندانونو تر خوشې کېدو وروسته له خپلوانو سره یو ځای شول. ویل شوی دی کسانو د کډوالۍ کارتونه هم درلودل، خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي وو چې ګواکې د کارتونو وخت یې پوره دی. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم د افغانانو اخراج زیات کړی دی. په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو نتیجې ښایي نن شنبه اعلان شي. دغه ټاکنې د تېرې شپې تر 12 بجو پورې تمدید شوې. دغه ټاکنې د تېرو انتخاباتو د دوو مخکښو کاندیدانو، اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د تونلارې سید جلیلی ترمنځ وشوې. په ایران کې چې د وګړو شمېر څه باندې 50 میلیونو ته رسېږي، دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي د ځایناستې د ټاکلو لپاره وشوې. د تېرې جمعې په ټاکنو کې یو کاندید هم اکثریت رایې ونه ګټلې، ځکه ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. امریکایي سناتور مارک وارنر په دې لټه کې دی چې د ډیموکرات سناتورانو یو ډله جوړ کړي تر څو له جو بایدن څخه وغواړي چې د جمهوری پالو له کاندید ډونالد ترامپ سره د تېرې اونۍ په مناظره کې د خپل چلند له امله د ولسمشرۍ لپاره د سیالیو له دوام څخه لاس واخلي. واشنگټن پوسټ ورسپانې دا خبره د دوو کسانو له قوله چې نمونه یې پټ ساتل شوي خو له دغو هڅو خبر دی نن په یو راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ډیموکراټانو په منځ کې دغه احساس ورځ تر بلې پیاوړی کېږي چې بایدن نشي کولی په سیالۍ کې پاتې شي. د راپور له مخې سناتور وارنر نورو ته ویلي چې دی دې ته ژوره اندېښنه لري چې بایدن نشي کولی د ټرمپ د ماتولو لپاره بریالی کمپاین پر مخ بوزي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر د میاشتې په 15 ترسره شي. د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او مخکښ مشر وایي دوی تمه لري چې په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره ژر له اسرائیل ځواب ترلاسه کړي. د حماس دغه چارواکي اوسامه همدان د فرانسې خبري اژانس ته پرون ویلي ممکن دغه ځواب نن شنبه سهار دوی ته ورسیږي چې ورسره په غزه کې جګړه ودرول شي او د یرغمل شو خلاصون ته زمینه برابر شي. په همدې حال کې د اسرائیل مرکچیان چې مشري د استخباراتي ادارې مشر ډیوید برنیا کوي په دوحه کې قطری منځګړو سره له خبرو وروسته پرون خپل هیواد ته روان شو. د حماس ډلې لوړ رتبه چارواکي اسامه همدان ویلي د حماس ډلې پوځي څانګه لا هم په ښه وضعیت کې ده او د اسرایلي ځواکونو په وړاندې د جګړې توان لري. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فاینل سیالیو په لړ کې نن انګلستان د سویس سره لوبه کوي او هالند هم له ترکیې سره مخامخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې. فرانسې د پینالټي شوټونو په پړاو کې پرتګال ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ځان ورساو. په بل لوبه کې هسپانیا کوربه جرمنی ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ورسېد. هسپانیا جرمنی ته د 2-1 په مقابل کې ګولونو په وهلو سره ماتې ورکړه. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي لنډه خبري برخه لرو. د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ مهسا وایي د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هره میاشت راوي او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړوي. د دې مسې مشر ازادي راډیو ته وویل لا هم د افغانستان دوه پر درېیمه برخه خاوره په ماینونو او ناچاو د مهماتو پوښلې ده. معلول کسان وایي افغانستان کې د دوی د ژوند شرایط خراب دي او حکومتونو یې لازم لاسنیوی نه دی کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
لڅو لسیزو د ماینونو او ناچاو د مهماتو د ختمولو له هڅو سره سره د افغانستان دوه پر درېیمه برخه خاوره په دغو مهماتو پوښلې ده. د ایم ډی سی ماین پاکۍ مؤسسې رئیس وایي دغه ماینونه او ناچاو د مهمات هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته چې اکثریت ماشومان دي مرګ ژوبله اړوي. شهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ماینونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د ملیونونو انسانانو ژوند ګواښي.
افغانستان دو پر دریمه برخه یعنی د څلور سو ولسوالۍ څخه 268 په ماینونو ککړ دي. 3 میلیونه خلک د ماین یو کیلومتر کې ژوند کوي. چاودیدونکي توکي هر میاشت لاویا څخه زیات کسان چې اکثر یې ماشومان وي معلول او یا یې وژني. د ماینونو او ناچاودو توکو ککړتیا چې له 2001 کال څخه مخکې او اوس رامنځته شوی لاندې ولایتونه سخت ځپلي دي. دا ولایتونه اروزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کنړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه او میدان وردګ ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي.
په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او تر هغه وروسته کلونو کې ځای پر ځای سوي دي. په تیرو لسیزو کې ډول ډول ماینونه او نور مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا هم ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کارونونه په نښه کړي خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله افغان هغه معلول دی چې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو مسولیت ورتر غاړې دی او څو کاله مخکې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دواړې پښې معلولې سوي دي.
مونږ سره د مور او د مېرې چلند کوي. مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو 40 کاله خوړلی دی، تاسو نور دې پلوران نه شئ. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي. مونږ ته ماش نه ورکوي په ټیم باندې. خپل کسانو ته یو معلول ته یو لا پشل زرا مشور کې یو مونږ ته 15 زرا سالور 15 زرا 20 زرا اتل زرا دغه مونږ ته ماشونه تاکلې دي. په دې باندې مونږ د کال چارو پردانې کیږي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همرغی دفتر یا اوچا ویلي د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې ټپیان سوي چې له دې ډلې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې د هیلو ټرست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون په غبرګولي میاشت کې ویلي وو په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ستنېدلو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 4:00
د جرمنی د نړیوال همکارۍ ادارې جی آی زیت اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه هم پای ته رسوي. د ادارې چې له څه باندې 2 لسیزو رئیس په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوو د کار به بندېدو سره به څومره افغانان د دوی له مرستو څخه بې برخې شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنې جی آی زیت اعلان کړی چې له طالبانو سره په همکارۍ نور په افغانستان کې کار نه کوي او په یاد هیواد کې به خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. دغه ټولنې د پینشن په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی په خپل ټول جرمني کارکونکو له افغانستان څخه وباسي او تر 2015 کال پورې به دغه هیواد کې هیڅ سیمه ییز کارکونکو نه ګماري. خبر پانه کې راغلی چې د افغانانو اوسنۍ وضعیت ته په کتو د جرمني د حکومت د پریکړې له مخې به په افغانستان کې د جی آی زیت فعالیتونه له جرمني یا دریم هیواد او یا هم د نادولتي ادارو لخوا ترسره کیږي. جی آئی زیڈ د دې ادارې د فعالیتونو د درولو د لامل په اړه زیات څه نه دی ویلي. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنې جی آئی زیڈ ټینګار کړی چې د افغانستان خلک خپلو لومړنیو اړتیاو ته د لاسرسي لپاره ملاتړ ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د ډېرو افغانانو د ژوند شرایط بدل شوي او هغوی له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جی آئی زیڈ زیاته کړې چې شته او پیل شوې پروژې لا هم پر خپل حال دي او د دوی مرستې د لومړنیو خدمتونو په برخه کې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې له جی آئی زیڈ ټولنې څخه مرستې ترلاسه کوي وایي چې په غیر مستقیم ډول د بشري خدمتونو وړاندې کول به د دوی لپاره اغیزمن نه وي. د دوی له ډلې څخه یو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه یو له هغو کسانو څخه یم چې د جی آئی زیڈ له ټولنې چې یوه جرمنی موسسه ده مرسته ترلاسه کوم. اوس موږ اندېښنه دا ده چې که دا موسسه له افغانستان ووځي او مرستې د بل چا په لاس کې شي څو لاسه به شي او موږ ته به کم څه پاتې شي.
د جی آئی زیڈ د پرېکړې په افغانستان کې د دغه دفتر یو شمېر ځایي کارکوونکي هم اندېښمن کړي دي. د دوی یوې کارکوونکي چې د موضوع د حساسې لامله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې نور ځایي کارکوونکي د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل امنیت او راتلونکو دندو په اړه اندېښمن دي.
د دوی وتل به د سیمه ییزو کارکوونکو پر ژوند ډیر اغیز وکړي. د جی آئی زیڈ کارکوونکي ډیر اوس د خپل خوندیتوب او خپل مسلکي راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نړیوال سازمانونه او تمویل کوونکي هیوادونه باید د دې کارکوونکو او د دوی د کورنیو ملاتړ او ساتنه وکړي.
جی آئی زیڈ یوه جرمنی موسسه ده چې د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بېوزلو سیمو او کلیو کې د ځان بسایینې، د قابلو او ښځینه روغتیایي متخصصینو د روزنې او د ښځینه متشبثینو او د دوی په رهبرۍ له سازمانونو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. جی آئی زیڈ یوازینی بنسټ نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه دروي. تر دې وړاندې د سویډن کمیټې هم د تیر کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه وروسته له هغې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول. له دې بندیزونو وروسته یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم او یا هم وځنډول. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنه جی آئی زیڈ په داسې حال کې له افغانستان څخه خپل کارکوونکي باسي او خپل مستقیم فعالیتونه دروي چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډیر خلک بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
سره دنیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
د ضرورت مطابق تیغ یو فیصله وکي. تیرا ولارسه 15000 د دشو زپاره ایت بهتره ایت. ته خپل کور ته 15000 وډای سه. یوازې موږ د کور د برق بیل یو ول 1000 افغانۍ راغلی و. ماش هم 15000.
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی ورسته 15000 ماش ورکوي. حال دا چې یوازې د برېښنا بلې یوول سره راغلی. د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خزه چې د مفانه به هر د اورنه چې موږ د خزم راتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لا دی چې خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې وشي، باید فشار پر راول شي او کینه کېږي نو هر کبر زوال لري. دا شی دا نه پیدا کوي. خزه د فشار اړول فکر نه کوم چې یو کالم د دوه حکومت د رقم نه پیدا کوي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی.
د
قدر منورتن کو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د ښځینه کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. له زده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کینول ګڼي. وایي 15,000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نه کیږي. د کندهار ولایت اوسیدونکې شفیقه چې ډاکټره ده وایي د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار ته تلله. پخوا یې 20,000 افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوي مکتوب چې پکې د ښځینه معاش